دا مشال رادیو یوې بلې خبرونه ته ستړي مشي وخت په پیښور کې د غرمې یوه بجه ده تر دوه پورې دغه یوه ساعته خبرونه درته زه حسیبه شهید وړاندې کوم. په دې خبرونه کې درته بیا هم تازه خبری رپورټونه لرو. د کراچۍ د پیښې تازه حال درته درکوو. دغه راسه د خیبر پختونخوا او شاوخوا سیمو تازه خبری رپورټونه هم درته لرو. خو تر هر څه دمخه د دې ساعته د خبرونو د اورېدو بلنه درکوم. خبرونه درته مجید بابر وړاندې کوي.
ستړي مشه اول د مشال خبرونو سره ټکی. په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو په لوی دفتر د وسلوالو طالبانو برید لا اوس هم دوام لري. د وجلې شو شمیره 200 ته رسیدلې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې کچري معلومه شي چې مولا عمر یا د القاعده مشران په پاکستان کې دي نو یک طرفه کاروایی به کوي. په کورما کې فرقی ځنخطې دوام لري. درې نور کسان مړه. په کوهاټ سنټرل جیل کې د قیدیانو ترمنځ ځنخطې شوي دي. ولس قیدیان جوبل شوي دي. اوس ته مشال د خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو په ستر دفتر پی ان ایس مهران باندې یو شمیر وسلوالو طالبانو برید کړی دی. نور تفصیل د کراچۍ نه ظفر کریمی راکوي.
د سمندري پوج د ویان په خبره د حمله کوونکو ترهګرو شمیر د 10 تر 15 پورې دی. دوی د سمندري پوج مرکز پی ان ایس مهران باندې حمله کړي. د په خبره حمله کې د رینجرو د یو سرتیری په شمول د سمندري ځواک څلور سرتیری وجل شوي او 9 نور جوبل شوي دي. د پیښې په ځای کې د 13 شپې راهسې شروع شوې ډزې او چاودنې لا هم روانې دي چې د چارواکو په خبره د ختمېدو هڅې کیږي.
دا ظفر کریمی چې لږه شیبه مخکې د پیښې د زینا حال راکو. خو د سمندري ځواکونو ویان ویل دي چې په دې پیښه کې د دوی 12 سرتیری وجل شوې دي او یو شمیر الوتکې او هلیکاپټرې هم تباه شوې دي. د پاکستانی ټلویزیونونو تر مخه د دې پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلی دی چې کچری په پاکستان کې دننه د مولا عمر القاعده او یا طالبانو د مشرانو په اړه امریکا ته معلومه شوه نو دوی به د ایبټ آباد د عملیاتو په ډول بیا هم د یو طرفه عملیاتونه ډډه ونه کړي. ښاغلی اوباما وویل
زمونږ دنده امریکا خوندي ساتل دي. مونږ د پاکستان خود مختاری ته په درنه سترګه ګورو خو مونږ دا اجازه چاته نشو ورکولای چې زمونږ او یا زمونږ د ملګرو هیوادونو د ولس وژنو پلانونه برابر کړي.
د پاکستان د ولسمشر آصف زرداری ویان فرحت الله بابر د خاغلی اوباما په دغه خبره خپل رد عمل کې ویلي دي چې دواړو هیوادونو لپاره کار دي چې د یک طرفه عملیاتونه ډډه وکړي او د ترهګرو په ضد یو بل سره مرستې جاري وساتي. په کورمه قبایلي سیمه کې فرقی ځنخطې نن هم دوام لري. د سیمې نه د مشال د خبریال د وینا تر مخه بیګانه وخته په تازه ځنخطو کې درې نور کسان وجلې شوي دي. د تیرو درې ورځو راهیسې د کوزي کورمې په ابراهیم زو بالشخیل او خار کلي کې د ځنخطې هغه وخت پیل شوې چې کله په یوه جنازه د راکټ برید وشو. کورمه قبایلي سیمه د تیرو څلورو کالو راهیسې د شیا سنی شخړو له کبله سختې بې امنۍ او ناکلارۍ سره مخ ده او د راپورونو تر مخه تر دا مهال په دغو شخړو کې په زرګونو عام وګړي وجلې شوي او لکونو بیکوره شوی دی. په کوهار سنټرل جیل کې د قیدیانو ترمنځ بیگانه وختن ختی شوی دی. د دې پیښه په اړه نور تفصیل د پیښور نه د مشال خبریال خالد خان راکوي.
بلاک 7A او بلاک 7B کې د مذهبي او جهادي تنظیمونو سره تعلق لرونکي بندیوان په خپلو کې هغه وخت په جنګ شو کله چې ځینې قیدیانو د جیل په دیوالونو او کوټو دننه جهادي نارې او نور لیکونه کړي وو. د دوی تعلق د تحریک طالبان پاکستان او شیعه مسلک سره ښودلی شي. په دې پیښه کې خوشه 12 قیدیان زخمیان شوي دي.
ولسمشر آصف زرداری ویلی دی چې اسلام د امن دین دی او ترهګرۍ سره هیڅ ساړن لري او مسلمانان ترهګر نه بلکې د نړیوالې امن پیغام رسوونکي دي. د ای پی پی خبر ایجنس د وینا تر مخه خاغلی زرداری دا خبره په لندن کې د نړیوالو دینونو ترمنځ د امن بشپړ کولو په لړ کې یو نړیوال کانفرنس ته په خپل استولي شوی لیکلي پیغام کې کړی ده. د حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها په نامه جوړ شوی دغه کانفرنس کې د بیلابیلو مذهبونو سره اړه لرونکو ګډون وکړو او د غونډې په پای کې د یو قرارداد تر مخه د ګردی نړی د عالمانو مشایخو او کارپوهانو نه غوښتنه وشوه چې هغوی دي د مذهبونو او ډلو ترمنځ د اختلاف ختم کړي او د ترهګرۍ په ضد جهاد پیل کړي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې د دوی تیر کال د مئی په میاشت کې د نیویارک په ټایم سکوایر کې د موټری بم ایښودو په پلان کې یو لاس لرونکی پاکستانی آفتاب احمد خان دغه هیواد ته واپس لیږلی دی. اته ویش کلن آفتاب احمد خان منلی دی چې هغه په امریکا کې اوسېدو کاغذونه جالی جوړ کړي وو او د ټایم سکوایر د پلان مرکزی مجرم فیصل شهزاد سره د سکم $500,000 مرستې هم کړې وې. چارواکو زیاته کړه چې آفتاب احمد یې پرون په یو الوتکه کې د یو امریکایي امنیتي چارواکي په نگرانۍ کې اسلام آباد ته لیږلی دی. د پاکستان د اوبو او برېښنا وزارت ویلي دي چې د روانې میاشتې په 28 نیټه د توانایي د کانفرنس انتظامات سرته رسولي دي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل په روانه خبرونه کې په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو پر اډې درته د بریټ تازه حل درکو. په کورم ایجنسی کې فرقی زشکړې لا هم دوام لري او د سیمې خلک یې لګڼو ستونزو او ویر سره مخامخ کړي دي.
مزایل اربا پر اترا دروز دی ګډې راځي خپل کو نه ګډې راغورځي بلې چانه نه راوړي زړه خراب پر تاسو یې شبم ورنه نیولې دي نه ټول هر ځای کې جنگ شروع.
د کوهار د جیل د شخړې حال هم درکو. افغانستان کې بعد د امریکای پاکستان او افغانستان د چارواکو ترمنځ په سیمه کې د روانو حالاتو په اړه د درې اړخیزې غونډې نه هم واوري او د مشال مرکه کې به د عوامي نېشنل ګوند لغړی او مخکخ مشر افضل خان لالا سره خبرې اترې واوري. تر پایه مو ملتیا وکړي. او په سر کې هم د کراچۍ پر حالاتو درته تازه رپورت لرو. په کراچۍ کې د مهران په نوم د پاکستان د سمندري ځواکونو پر اډې بریج شوی دی. په دې بریج کې یو شمېر وسلوال د سترې سمندري پوځي اډې ته ننوتی او تر اوسه د 12 کسانو د وژل کېدو پخلی شوی دی. دا چې وروستۍ کره شمېره سوده او تر اوسه پورې هم جګړه روانه ده. او که څنګه د پیخې لزای د مشال اډیو خبریال ظفر کریمي تازه حل لري چې دا اوس را سره په ټلیفون دی. ظفر کریمي ستړی مشي
ډېر مننه
کریمي صاحب که دغه وروستۍ حل مونږ ته راکړئ او د مرګ ژوبلې کره شمېره هم مونږ ته ووایست.
جی حسیبه دغه د بیګا تقریبا په کم 11 بجې چې د مهران کم د سمندري سرپیرو کم مرکز دی پاغې باندې چې کوم حمله شوی وه په هغې کې تقریبا د تېرې یوې نیمې ګنټې راسې وسو ډزې نه اورېدل کېږي او نه پکې د بمي چاودنو آوازونه راځي. تقریبا د تېرې یوې نیمې ګنټې راسې چې دی قراري ده د پاکستان د سمندري ځواکونو کوم هلیکاپټرې چې په هوا کې په ګڼ شمېر کې ګرځېدلې هغه هم اوس کمې شوي دي. اوس زه وینم چې صرف یو هلیکاپټر چې دی په دغې مهران دغه ایربیس دی چې کوم دی په دغې باندې ګرځي را ګرځي. د دې نه علاوه دلته بار چې کومه سکیورټي دغه ډیره سخت نیول شوې ده او یو شمېر لوړپوړي چارواکي چې دی هغه هم دغه بیس ته چې دی هغه ورننه وتل او د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک او د دین علاوه د پاکستان د سمندري ځواکونو کم لوی د سترس ته د اډمیرل نومان بشیر هغه هم لږه شپه مخکې هم دغه بیس ته ورننه وته.
سمانه کریمی صاحب دا تاسو یاد کړی چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک هم د پیخي سیمې ته رسیدلی دی. هغه رسنیو سره خبرې وکړل او د پیخي په اړه یې معلومات شریک کړل.
رحمان ملک خو بیګا شپه کراچۍ ښار ته 3 بجې رسیدلی دی خو هغه تقریبا په مخکنی بلټن کې چې زموږ خبرونه په هغه وخت کې هغه ننوتلی دی. هغې د دغې بیس ته د ننوتو مخکې کم دلته خبریالان چې ولاړ دي د هغې سره مختصر شان خبرې وکړې او په هغې کې هغې صرف دومره وویل چې کم آپریشن و د ننه روان و هغه آپریشن چې دی هغه مکمل شوی دی او څه ګرفتارانې پکې هم شوي دي. هغه ویل چې زه د ننه ځم دغې بیس ته ننوځم د دغې ځای جاج اخلم پوره او دغلته چې کومو خلکو په دې آپریشن کې برخه اخیستلې وه د هغې نه به بریفینګ اخلم او د هغې نه وروسته زه بهر راوځم او بیا به خبریالانو ته په دې اړه باندې مکمل تفصیل ورکوم. نو دلته اوس موږ او نور خبریالان ټول ولاړ دي او په دې انتظار کې دي چې رحمان ملک راشي او هغه د دې مکمل تفصیل ورکړي چې څومره کسان دي کې وژل شوي دي او دغه خلک په کومه لار باندې راغلي او څومره کسانو د دې کرش میره بلګه شي بروس رحمان ملک په خپل
یعنی تر اوسه هم تاسو سره د مرګ ژوبلې کرش میره نشته دي.
وروسته پورې د مرګ ژوبلې کرش میره هم هغه د کوم چې د پاکستان د سمندري ځواکونو کوم ویان چې هغه چې 13 شپه تقریبا سار وختي چې هغه کم یو شمېره خودلې و 15 مغه دا اوس مختلف کوم سیمه ییز مطبوعات چې هغه خو څوک 12 څوک خی خود دی پر رسمی توګه باندې د دې تصدیق نه دی شوی او د اوس په انتظار هم دغه ته دی چې رحمان ملک یا د پاکستان د سمندري سرتیرو کمشر چې دی اډمیرل نومان بشیر هغه اوس د نن دی او هغه چې کله راشي نو هغه به په دې حق باندې کرا او تفصیلی معلومات
ډیره زیاته مننه. په کراچۍ کې د مشال رادیو خبریال وو چې د کراچۍ د مهران په نوم د پاکستان د سمندري ځواکونو پر اډې باندې د وسلوالو د ډلهیز بریت حال موږ ته راکوو او تر اوسه پورې د مرجوب له کړه شمېره نه ده معلومه شوې. خو بیلابیل رپورټونه چې موږ سره دي هغه ښیي چې تر اوسه پورې 12 کسان په پیخه کې وژل شوي دي. دا چې د پیخې پړه چا اخیسته ده ویل کېږي چې تحریک طالبان پاکستان د کراچۍ د پیخې پړه منلې ده. د دې موضوع د تفصیل لپاره د پسیمه کې د مشال رادیو خبريال سیلاب مسعود نه نور حال راخلو.
د کراچۍ په پی ان ایس مران نیوی سنټر باندې د وسلوالو کسانو د بریت پړه تاریخ طالبان پاکستان قبول کړی دا د قبایلی سیمې د یونا سرګند زاینا د مشال ریډیو سره د ټلیفون په تار د تاریخ طالبان و یون احسان الله احسان وویل چې بریت کون کې د تاریخ طالبان پاکستان سره تعلق لري او دا بریت مش د شیخ اسامه بن لادن د مرګ په بدل کې کړای دی. یاد دی وی چې د اسامه بن لادن د مرګ نه ورسته احسان الله احسان سمدستی دا غورا لیا دڑکا کڑے وا چھ دوی با دے پاکستان او دے امریکے نا دے اساما بن لادن دے مرگ بدل اخلی او پا دغا براک شئی دے شبقدر پا ایف سی فور زانی مرگا او دے پشاور پا عبدارا چوک شئی بمی بری دونو پڑا لیا اوال کا بولا کڑے دا. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو د حقایقو رابر سیرون کې
تاسو مشال رادیو رې په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د فرقی زو ډلو ترمنځ جګړه نن په دریم ورځ هم روانه ده چې مرګ ژوبله هم لزان سره لري. د سیمه خلک وایي د جګړې له امله ژوند سخت متاثره شوی دی او له ستونزو سره مخامخ دي. د کورمې د روان حالاتو په اړه د سیمه د مشال رادیو خبريال طارق اورکزای نور حال راکوي.
د فرقایز ډلو ترمنځ نخته په کورم ایجنسی کې نن په درېم ورځ هم دوام لري. په دې نخته کې د پولیټیکل انتظامی تر مخه یو عام وګړی د مړکې دو سره د مړو شمېره 1100 ته ورسېده. په تازه پیښه کې د عام وګړی مرګ په ساده سیمه کې د عمر خان په کور باندې توغندۍ غورځېدو له کبله وشو. په دې حق له د عمر خان رشتہ دار مشال رډیو ته وویل
یو کا شهید شاید محمد ربی نامه ده او درې کسان پر وجلی دی عمران نمیګو جامشید یو عبد الله مزایل اردوا پر دراز روز دی ګولې راځي خپل کو نه ګولې راغور دی بلی چانه نه راو.
د ځای خلکو پر وینا چې نخته کې د سپکو او درنو وسلو استعمال په آزاده توګه کې چې له عمله د سیمې په ماشومانو او زنانو کې یره ترخه سوا شوې ده. خلک وایي چې د دغه نخته له عمله په سیمه کې بازارونه سړکونه او لارې تړل شوې دي او خلک په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. په دې حق له صدې نه یو کس مشال لړیو ته وویل مونږ چې کله د کورم ایجنسی انتظامی چارواکی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ فخر الدین سره د ټلیفون په لارې تماس ونیول نو د خبرو کولو په وخت وویل چې پولیټیکل انتظامی کوششونه تیز کړي دي او ډېر ژر به د فرقینو ترمنځ ډزبندي وشي. یاد دی چې 13 ورځ د ډزبندۍ د کوششونو وروسته پولیټیکل چارواکو او مشرانو باندې په بلشخیل سیمه کې د یوې ډلې د علم خان مورچې نه ډزې وشوې چې له عمله یو ځل بیا د فریقینو ترمنځ نښته شروع شوه. طارق اورکزی مشال رادیو کورم ایجنسی.
په کورم ایجنسی کې مو د فرقه ایزې شخړې له دوامه رپورټ واورید. بیا هم په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې پاتې کېږو او د تاوتریخوالي تازه حال درته درکو. تیره شپه په کوهارت سنټرل جیل کې نښېدې شوې دي. 12 کسان پکې ټپیان شوي دي او دغه قیدیان د مذهبي او جهادي ډلو سره تعلق لرونکي دي. په دې اړه نور هات له خالد خان د پېښور نه راکوي.
دا کواز د جیل د چارواکو د وینا تر مخه دا پیښي پرون هغه وخت مخکې راغلي دي کله چې په جیل کې د امنیوال دوه مذهبي ګوندونو سره تعلق لرونکي یو د تحریک طالبان سره تړونکي خلک ښودلي شي او بل د شیعه مسلک سره قیدیان ښودلي شي چې دوی په بارک اووم اے او اووم بی کې د امنیوالو چې دوی خپلو کې جګړې کړي دي او د جګړو سبب دا ښودلي شي چې په دغه د جیل په دیوالونو او هم دغه شوی دی نو تاسو ته دا وایم چې په اوس د صوبایي حکومت دا کړی دی چې په جیل کې څومره دغه پکې بیان بندي هغه که د طالبانو تنظیم سره تعلق لري یا نور دغه جهادي تنظیم سره د هغې لپاره اوس بېل بېل بلاکونه وي. دا فیصله هغه وخت وشوه کله چې د پېښور په سنټر جیل کې همدغه شان پېښه مخې ته راغلې وه او د هغې نه یو ډېر لوی جنګ شو د کېدیانو او عام کېدیانو ته پکې هغې یرحمل کړي.
تیر شپه د کوهاټ په مرکزی جیل یا محبس کې د شخړې په اړه تازه حل پیښوره د مشال ریډیو خبریال خالد خان راکو.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
د خبرونه په پیل کې مو په کورما کې د فرقې شخړې له دوامه واوریدل. په کورما قبایلی سیمه کې په همدې موضوع باندې درته د یوې ورځپاڼې رپورت خبرو. په کورما قبایلی سیمه کې د فرقې شخړو له کبله په زرګونو خلک بې کوره شوي دي. په دغې کې یو د دریو بچو پلار 45 کلن علي جنید دی چې سره د خپلو بچو کډه په سر دی او غواړي چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د کډوالۍ ورځې شپې سبا کړي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د پېښور بسونو پاړه کې علي جنید لیدلې دی او ورسره خبرې اترې کړې دي. راځي چې په دې مقاله کې وورو چې هغه کورمن پریښودلو ته ولې اړ شوی دی. د دې مقالې جزئیات مجید بابر دروروي.
د پېښور د بسونو اډه کې 45 کلن علي جنید لګیا دی د بسونو او ټرکونو ډرایورانو سره د کرایې کچه پخه کوي او غواړي چې په ښه نرخ چا سره خبره جوړه شي چې خپله کورنۍ کراچۍ ته بوزي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د علي جنید د خولې لیکي چې دی غواړي چې پیسې بچت کړي ځکه چې ماشومان یې واړه دي او تر کراچۍ پورې اوږد مزل دی. غواړي چې خپله کورنۍ ته په لاره د خوراک څښاک هم انتظام وکړي او غریبي هم ده. د کورمې د پاړه چینار اوسیدونکی علي جنید وایي چې د روان کال د جنوري په میاشت کې یو څلور کلن زوی د میادي تبې او د دارو د نشتوالي د وجې نه مړ شوی دی. کورما قبایلي سیمه د تیرو څو لسیزو راهیسې د فرقهییزو شخړو له کبله د سختې ناکلارۍ او بې امنۍ سره مخ ده او تر دا مهال په دغو نښتو کې په زرګونو عام وګړي وژل شوي دي. علي جنید وایي چې د ده د زوی ړومبۍ مرۍ پخه شوه او ورسره یې سخته تبه شوه خو زیاتوي چې په پاړه چینار کې ډاکټران خو وو خو دوایانې نه وې او تشلاسو ډاکټرانو بغیر دوایې نشو کولای چې د ده د زوی ژوند یې بچ کړی وي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د علي جنید د خولې لیکي چې د پاړه چینار لویه لاره د تیرو څلورو کالونه بنده ده نو ځکه یې خپل زوی د افغانستان له لارې چرته هسپتال ته بوتلو. خو وایي چې لاره ډېره اوږده او کندې کپرې وه او د ده ناجوړه زوی ډېر کمزوری هم و نو په لاره کې مړ شو. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې په کورمه کې د 15 لکو نه زیات خلک ژوند کوي او د 2000 کال راهیسې د فرقهیي د شخړو له امله د پاړه چینار لویه لاره بنده ده او ځکه په دغه قبایلي سیمه کې د خوراکي موادو او دوایانو سخت کمښت دی. ایکسپریس ټریبیون د علي جنید د خولې لیکي چې د روان کال د فروری په میاشت کې د امن د جرګې د هڅو له کبله دغه لویه لاره د تګ راتګ لپاره پرانیستې شوه نو هغه سره د خپلې کورنۍ دا پرېکړه وکړه چې پاړه چینار پرېږدي یا د دوی دغه لاره بیا د مارچ د میاشتې راهیسې بنده شوې ده. علي جنید شکر وباسي چې د فروری په میاشت کې د پاړه چینار سیمه پرېښې ده. دی وایي چې په سیمه کې د لارې د بندېدو له امله سختې ستونزې دي او زیاتوي چې د سیمې خلکو هړتالونه وکړه مظاهرې یې وکړې چې دغه لاره پرانستې شي خو هیڅوک هم د دوی غوښتنو ته ځواب نه ورکوي. علي جنید وایي چې دی ګیلکار دی. په پېښور کې یې ډېرې هڅې وکړې چې سه روزګار ترلاسه کړي خو بریالی نه شو ځکه اوس کراچۍ ته په کډه روان دی چې کېدی شي هلتا د خپل بچو مستقبل روخانه کړی. ورسپانا ایکسپریس ټریبیون د کورمی د یوبل اوسیدونکو سلويخ کلن زیغم حسین لخلی لیکي چې د سره د خپل مرمنې شاندانی بیبي سره د مهال مردان ته کډه شوې ده او په کرایه اوسېږي. د زیاتوي چې دا سي معلوميږي چې د او د بچي به کله هم خپل کور کله بیا اونويني او د دوی به هم دغه قسمت وي چې د خپل لارو کوسونه لري در په در لوي شي.
تاسې مشال رادیو اورې. په پیښور ریاکتوت کې درې کلن ماشوم چې پلار یې د غریبۍ او د بیروزګارۍ له وجې په جومات کې اچولی و، د جومات استاد د دغه ماشوم سره د جنسي تیری وروسته پولیسو نیولی دی. دا چې دا پیښه څنګه مخې ته راغلې او د ماشوم کورنۍ دا وخت څه احساسوي، په دې اړه د پیښور نه د مشال رادیو خبریال فواد علي شاه رپورټ لري.
د پیښور یا کتوت د پولیسو د وینا تر مخه هغوی هغه د جماعت استاد کوم چې د خپل درې کلن شاګرد سره جنسی زیاته کړی وو نیولی دی. د دې ماشوم چې عباس نومیږي پلار شاهباز یې په اړه وایي.
کوم دی؟ دا درې کال دا عباس نوم دی. دا به زما د بچو ساته سبق لا درې بجې به لاړ پنځه بجې به راته. زه دا کومه شپه باندې دا واقع شوې ورځ جمعې په ورځ باندې، جمعې په ورځ ته چوټي نه چې راغلم دا ماشوم کور کې پروت دی. ښځه مې تپوس وکړه چې دا ولې هغه دا بیمار دی. هغه بیا دلته ډاکټر هغه سره مې مشوره وکړه، ومې کړ هغه نه نه روانه و ماشوم لکه دغه شوی بیمار ام هسپتال ته دغه کاغوی و چېره دې هغه نه شوی لکه دا ماشوم موږ نه شو دغه کولی. بیا د یکتو تاڼه کې مې راپورټ دغه کړ ماشوم بوت هغه د هسپتال ته د هغې دغه مې وکړل. هغوی پیکشن واخیسته او دلته دا درې قارین دي دا یو نیول. ما خو بس دغه باندې راپورټ په یو باندې دغه نو ماج ما کوم مجرمې
باز ویل چې هغه خپل زوی عبدالله د ډیر ګرانوالي له وجې په جماعت کې کېنولې وو او تر اوسه یې لا یقین نه راځي چې د جماعت استاد هم دا کار کولی شي.
موږ تاسو دا خبره کوو چې یار د خپل کور ته ځو نو خپل دروازه خطا کو بل خوروي. غریبی هر سړی یو دا خېټه چې دی یو څه غریبي خو کوي کنه. یکتوت کې زما دکان دی او چې زه یکتوت طرف ته ځم نو دومره هم دا زیان پریشانی ده چې زه د دې ځاینه مثال هغه خپل دکان ته ځم یا خواته تیر شم یا دې خواته تیر شم.
په دې اړه د تانه یکتوت ایس ایچ او بشیر داد مشال ریډیو ته وویل چې ملزم قاری محمد زمان خپل جرم منلی دی او داغه خلاف د تعزیرات پاکستان او اسلامي قانون دفعه درج کړی شوی دی.
یو کس پکې ومنه له چاګه دا کار کړی.
کاری محمد زمان د کوم زینا د کاکشال دی جماعت تر اغلې او یو ځای اوسیدونکو افتخار وای
دی. خو اصل کې دی د تیرا سایډ باندې دی. تیرا دغه لینک چې کم دی کنه بیل دی دغه سایډ دی تعلق ساتي. پہله خو سده سي د سي سوا کې هم نه ده شوی لکه دا پہله نه واقع.
یو بل تن عبد القدس وایل چې څو خپل ماشوم جماعت تتلولا نه پریږدي.
مولانا څوک دا تمه ساتلی چې دا تمه کچا مولانا ساتلی خلکو 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 سبق لګل بچی یا به مونږ خپل بچی سبق دی جماعت لرا وسه چې راشي تاسو دې سره کې دین چا دا تمه نه و او نه دا امید. یاره پیله خو شومان نه لیږي سو جماعت ته. یاره مزه دا استادانو دا استادان د سیو د دینه کې دې شي نور بتر راشي دا سبته لیږي دا هو تپوس نشته رو راشنه غدی کار نشته بل سن نشته خامخا دغه مسلې خو پیخیږي.
د ماشوم عباس پلا شاباز هم وای چې اوس خپل ماشومان کله هم د جماعت ته وانستوي
او د خپل د علمانو نه د مشر سړی نه دا زه دا وایم د خپل دا ټول د پاکستان باشندې د پاکستان اوسیدونکو کایو سره ټوشن کوي هغه و چې مثال دا د ملک سره دغه کې یادې سا کوي کله کده سی به کوچ دا و چې امریکای دغه دا بلانی دا ما چې کوم بچی کې نه ولې وکنه ما دا خو د امریکای نه وکنه دا خو زمنګ د قران او زمنګ د الله او زمنګ د رسول چې دا کلمو چې لا اله الا الله محمد رسول الله موږ دین یو دغه نه جوړو کنه یو افسرم ته نه جوړي او بل سم ته نه جوړي
د یو غیر دولتي تنظیم سپارک د یو رپورټ تر مخه په خیبر پختونخوا کې په ماشومانو باندې جنسي تیري زیاتې شوې دي. فواد علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
او سم تاسو ته سیمه ایزه موضوع لرو. اروپایي اتحادیه په لیبیا کې د معمر قذافي پر ضد د یاغیانو سره پر سفارتي کچه اړیکې ټینګولو لپاره په بنغازي ښار کې د خپل ډیپلوماتیک دفتر پرانیستنه کړې ده. د دې نړیوالې موضوع تفصیل درته اسرار علم مومند درکوي.
یورپی یونین یا اروپایي اتحاد په لیبیا کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې ښار بنغازي کې د خپل دفتر د پرانیستلو وروسته د یاغیانو سره خپل سفارتي اړیکې جوړې کړې دي. د دې مقصد په نړیواله توګه د یاغیانو د سیاسي مشرتابه منل دي. فرانس، اټلی، قطر او د ګیمبیا وړو مغربي افریقایي قومونو د وړاندې څخه د لیبیا یاغیان تسلیم کړي دي. ولی امریکا او نور هیوادونو د خبرو اترو شروع کولو لپاره خپل استازي دغه هیواد ته استولي دي. د یورپی یونین د بهرنیو چارو پالیسۍ مشره کیترین ایشتن د اتوار په ورځو په بنغازی کې د دفتر پرانسته وکړه او ژمنه یې وکړه چې په راتلونکي کې به د جمهوری لیبیا مرسته کوي. په لیبیا کې د یاغیانو لخوا د قومي عبوري شورا مشر مصطفی عبدالجلیل سره د ملاقات وروسته کیترین ایشتن وویل چې هغه د لیبیایي ولس په سترګو کې یو امید ولیدو او دا رنګ کله چې هغه د ایرپورټ څخه را روانه وه نو د لیبیا خلکو په لاسونو کې بینر نیولې وې چې پرې لیکل شوي وو وی هیو ا ډریم، یعنی موږ یو خوب لرو یا یو ارمان لرو. که څه هم په لیبیا کې یاغیانو ته د مومر قذافی د پوز پر ضد د وسلو ضرورت دی، ولی د یورپی یونین مشر کیترین ایشتن هغوی ته د وسلو ورکولو وړاندیز ونه کړو. په لیبیا کې د روان کال د فروری په میاشت کې د راپورته شو مظاهرو په ترڅ کې د کرنل قذافی ملیشیا ځواکونو د یاغیانو پر ضد تشدد شروع کړو. د دې وروسته بیا لیبیا د نالوس سیمه ګرځولو او د اولس د خوندي کولو لپاره ناټو د مومر قذافی پوز پر ضد بمباری شروع کړه. اوس که څه هم د څو اونو راهیسې د دواړو خوا جګړه لږه غلي شوې، خو یاغیان د مومر قذافی په درنه وسله سنبال پوز ته ماتې نه شي ورکولی او غواړي چې وسله ترلاسه کړي. خو یو ملک هم په دې سلانه دی چې وسله ورته ورکړي. زیاتره اروپایي هیوادونو د واکمن مومر قذافی سره خپلې اړیکې شلولې دي او خپل سفارتکاران یې هم له دغه هیواد څخه رابللې دي. ولی یوازې هنګري هغه هیواد دی چې د کرنل قذافی حکومت سره یې خپلو اړیکو ته دوام ورکړی. د یاغیانو مرکزی ښار بنغازی کې د یورپی یونین لخوا د دفتر پرانسته په داسې مهال اغلی چې ناټو د کرنل قذافی کمزوري کولو لپاره خپل پوځي کمپاین غځولی دی. د اتوار په ورځ په برسلس کې ناټو وویلي چې د تیر خیلی په ورځو دوی یو کم 50 هوایي بردونه ترسره کړي دي. د دې ترڅنګ د مومر قذافی حکومتي ویاند ابراهیم عثمان وویلي چې په ترابلس ښار کې د مومر قذافی کور هم په نخښه کړی شوی، ولی نوموړي وروسته بیا د دې تردید وکړو او ویل چې دا خبر دروغ وو. د دې ترڅنګ د مومر قذافی د کنټرول لاندې سیمو کې د تیلو د کمی او د خوراکي شیانو د قیمتونو د زیاتوالي له وجې خلک ډیر زیات غوسه دي او دارنګ په ځنو بهرنو خبریالانو یې هم تشدد کړی. خبري اجانس اسوسییټډ پریس د بنغازی په بریګا سیمه کې د یو ډاکټر له خولې وایي چې وړ مشپا د کرنل قذافی په وزونو او یاغیانو ترمنځ نښته کې دوه یاغیان ووجل شو او دولس نور جوبل شو. خبري اجانس د ډاکټر له خولې زیاتوي چې د مومر قذافی په وستا هم مرګ جوبله وروخت ده او هغه ته یې شمیره نه ده معلوم.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سیکرټری مرستیال وزیر سلمان بشیر په دوه ورځني سفر کابل ته مخه کړې ده. نوموړي به هلته د خپل افغان سیال سره په خبرو سربیره د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې هم برخه اخلي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
په کابل کې د پاکستان سفارت په یوې خبر پاڼې کې ویلي دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سیکرټری یا مرستیال سلمان بشیر د دوشنبې په ورځ کابل ته رسیږي. د دوی په وینا نوموړی به له خپل افغان سیال سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې اترې وکړي او همدارس به د سې شنبې یا نهې په ورځ د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیزې غونډې کې هم ګډون وکړي. د پاکستان د سفارت په خبر پاڼې کې راغلي چې سلمان بشیر د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال جاوید لودین په بلنه کابل ته راځي. جاوید لودین سموده مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره اسلام آباد ته سفر کړی وو. ټاکل شوی ده د پاکستان، افغانستان او امریکا ترمنځ هغه درې اړخیزه غونډه چې سلمان بشیر به پکې ګډون کوي د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې جوړ شي. دا چې د افغانستان او امریکا په استازیتوب په دې غونډه کې څوک څوک برخه اخلي په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند ظاهر فقیری مشال رادیو ته وویل.
د پاکستان لخوا ټاکل شوی دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت معاون محترم سلمان بشیر او د متحده ایالاتو لخوا محترم گروسمن د امریکا د افغانستان او د پاکستان پاکله مخصوص استازی او د افغانستان لخوا جلال ماب جاوید لودین د بهرنیو چارو وزارت سیاسی مرستیال به ګډون وکړي او د محترم لودین د دغه نشست ریاست هم بولري.
اسلام آباد ته نږدې د امریکا ځانګړو ځواکونو لخوا د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته سلمان بشیر لومړنی جګپوړی پاکستانی چارواکی دی چې کابل ته سفر کوي. په دې غونډه کې به د سیمې په وروستیو پرمختګونو او د پاکستان او افغانستان په دوه اړخیزو اړیکو او مرستو خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد ظاهر فقیری د غونډې د موخې په اړه وویل
او د دغه نشست مهمه ټکی او هدف دا دی چې د افغانستان د سولې په اړه د سیمه ایزو همکاري او د اقتصادي همکاري او د پیاوړتیا په اړه همدارسته د روابط
د پاکستان افغانستان او امریکا ترمنځ د درې اړخیزه غونډه په کابل کې په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستان او امریکا اړیکې د اوسامه بن لادن پر ضد پایبټ آباد کې د امریکا له لورې د عملیاتو له وجې خړې پړې شوې دي. تاسو مشال رادیو اوري او له همدې سره د خبرونې نیمه برخه ته ورسیدلو. یو نیمه بجه ده. مجید بابر د تدې ساته خبرونو لنډیز وایي.
په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو په لوی دفتر د وسوالو طالبانو برید لا اوس هم دوام لري او په دغه پیخه کې د وجلې شو شمیره دیار لسو تر رسیدلې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې کچري معلومه شي چې مولا عمر دا یاد القاعده مشران په پاکستان کې دي نو یک طرفه کاروایی به کوي. په کورمه کې فرقې ځنخطي دوام لري. درې نور کسان مړه په کوهاټ سنټر جیل کې د قیدیانو ترمنځ ځنخطي شوي دي. ولس قیدیان جوړل شوي دي.
تاسو مشال رادیو اوري مخکې تر دې چې د مشال مارکی تور شو یو بیا هم درته یو سیمایزه موضوع رنګړو. د افغانستان د سوداګرۍ او مالیه وزیران او د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر د مشانو جرګې عمومي غونډې ته بل شي وو تر څو هغه عملونه په ډاګه کړي چې د هیواد اقتصاد پرمختګ مخینه ولیدا. د مالیه وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال وویل چې په تیر څو کلونو کې د افغانستان اقتصاد د پام وړ پرمختګ کړی دی. هغه زیاته کړه چې د اقتصادي پرمختګ د ساتلو لپاره باید د افغانستان ستان په بنسټیزو پروژو پنګونه وشي. خو د افغانستان د سوداګرۍ وزیر انوار الحق احدی وایي چې یو سروي څلور کاله مخکې خودله وچه 20% افغانان د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. خو سکهال تر سره شوی سروي خي چې دغه کچه شپږ ډیر شته راټیټه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال نقیب الرحمن تونوال راکوي.
د افغانستان د مالی وزارت پر راتلونکو دریو کلونو کې د بهرنیو مرستو د کمی خبر ورکوي. د مالی وزیر ډاکټر عمر زخیلوال، د سوداګرۍ وزیر ډاکټر انور الحق هادي او د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مشر قربان حق جو چې د مشرانو جرګې ته ورغوښتل شوی وو، د مالی وزیر ویل چې په هیواد کې د طبي زیرمو نه استخراج او له هغه نه ګټه اخیستنه د دې باعث شوی چې موږ همیشه په پردیو مرستو تکیه وکړو. خو په پردیو مرستو تکیه کول زموږ اقتصادي زیربناو ته پر راتلونکو کې یو لوی زیان دی. زخیلوال زیاته کړه چې پر راتلونکو دریو کلونو کې به د مرستې مشي او موږ بیا لګنو ستوند سره مخامخ وو.
کچرت دا کومکونه کم شي چې کمیږي سل بسلو کې نو په هغه وخت کې به موږ به وګورو چې موږ اقتصاد با کافی اندازه د ستوند سره مخامخ وو سي چې دا اوس زموږ اقتصاد په خپل او پایدار او اساساتو باندې نه دی ولاړ. زموږ خپل پایدار اساسات هغه دي چې خپل صنعت باندې ولاړ وي، خپل صادرات باندې ولاړ وو سي، خپل زیرمو باندې دا طبي زیرمو باندې لکه معدنونه دی او دا نور دي په دې باندې ولاړ وو سي هغه نه دی.
افغانستان د سوداګرۍ وزیر انور الحق هادی په مشرانو جرګې یا سینټ کې ویل چې په تیر څو کلونو کې افغانستان په اقتصادي برخه کې پرمختګ کړی چې لامل یې د فقر فیصدي له 23 څخه تر 14 پورې راټیټه شوې. خو په ځان باسیا اقتصاد لپاره اوږده لار وهل پکار ده.
سروي دیګه اجرا شو
میزان یو بل سروي تر سره شو چې د فقر په اندازه کې 14% کموالی راغلی چې اوس 14% ده. زه فکر کوم چې دا یو لوی لاسته راوړنه ده. خو په ځان باسیا کې دل ډیر لري دي او دمر ویل شم چې داخلي تولیدات په مختلف برخه کې زیات شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مشر قربان حق جو وایي چې دولت په تیرو لسو کلونو کې د اقتصادي مسایلو پر ځای نور سیاسي مسایلو ته ډېره پاملرنه کړې ده.
متاسفانه حتمن 10 سال دی گذشته ما شما پالیسی زراعتی درست نداره. ما شما پالیسی
خو خوشینه سره لاس کاله کیږي چې موږ د کرنې سمو پالیسی نه لرو، یو کامله اقتصادي پالیسی نه لرو. په آزاد اقتصاد بازار تکیا ستاسو خو زموږ مقامات پارلمان باید په دې پوه شي چې اصلي هدف اقتصادي پرمختګ دای
اجویا که هدف اصلی رشد اقتصادی است.
بلخوا د مشرانو جرګې یا سینټ مشر فضل هادی مسلمیار د ملک خپلواکي هم د اقتصاد سره تړلی او بلله او په حکومت غږ وکړ چې په دې برخه کې زیاته پاملرنه وکړي.
حقیقت دا ده چې د یو ملک او د یو کورنۍ د یو کلی د یو ډلې ازادي او داغه اخلاصون په اقتصاد کې ده. کله چې د یو ټولنې او کور او کلی او ملک اقتصاد کمزوري اقتصادي نه هغه تل غلامي او پاتې او د خلکو د لاس لاندې او کومه د زموږ مسولین او زموږ ملت اقتصاد اقتصادي پیاوړتیا لپاره کار وکړو ترڅو ازادي واخلو نو اقتصاد به پیاوړی
د یادونې ده چې نړیوالو سرویګانو ښودلی افغانستان ګڼې طبیعي زیرمې لري او همدارنګه سیندونه او ځمکې چې که په دې برخه کې پانګونه وشي نو کیدای شي ډېر ژر به افغانستان په خپلو پښو ودرېږي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال رادیو ری او سم د مشال مرکه خبرې دوه تعداد د مشال مرکه کې داور په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال راحیل خان د خد عوامي نېشنل ګوند د افضل لالا سره خبرې اترې کړې. راځي په غړې وورو.
نن ما خبرې کو پختون قام پرست مشر محمد افضل خان خان لالا سره. دی سره به مرکه کو د دې د ذاتی ژوند په حواله سره او د دې د سیاسي جدوجهد باندې. محمد افضل خان لالا، لومنه پختنه مې دادا چې تاسو د پختنو د کمې سیمې سره تعلق ته پیدایش مو چرته وشو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه یو سرځی قبیله سره تعلق لرم او د شروع هغه طبقه سره چې کوم په شامیزی کې اوسی د درشخیلې بره درشخیله ورته وایي سواد بره درشخیله هغې کې زما پیدایش شوی دی. تاریخ چې کوم دی نو دا 1908 زما پیدایش شوی دی او 1908 کې چې کوم دی مونږه د سواد نه بیرته شړون کې شو.
افضل خان لالا، ستاسو ابتدایي ژوند کوم ځای کې تیر شو؟ وړوکوالی مو چېرته تیر؟
زما زما مخکېنی سوال په آخر کې تاته وایي چې مونږه د سواد نه بیا درته شړون کې شو. د دل چې کوم د نصر الدین علاقه د سیند په غاړه دواړه طرف ته 1908 کې چې کوم دی نو مونږه د سواد نا ډېر پسونو کړی وی چې لاړو پلار وفات شو لګي او سیاسي ماحول لا سوچ دا سیاسي ماحول په وجه باندې کوم دی زما ورونه زه ډېر تازه چې پیدایش مې د 1908 دی نو مونږ دل کې او دل کې بیا 2 کال هلته کې او بیا په 1908 کې بیا واپس سوات ته راغلی. مونږ چې سوات ته راغلو نو زه اولنی تعلیم د پاره چې کوم دی د ملکرن ایجنسی ډېرې جوړه ګرام چې ورته وایي ځکه چې په ډېری په کلي کې زما د مشر ورور وروستی ټبر چې و د هغه د ډېری خان لور وه نو د هغه رشته باندې زه او زما مشرې د ټول نه مشر ورور زوی چې بیا ډاکټر و ډاکټر محمد غفور خان وخدای دې وبخښي چې اوس وفات شوی دی مونږ دواړه رالو د ډېری په کلي کې چې کوم دی څلورم عمل دی کړی دی.
افضل خان لالا، بیا به ستاسو کالج حوالې سره خبره کوم چې کومه زمانه وه، کله کالج ته لاړې، کوم ځای کې وې؟
1964 کې ما میٹرک کړی او د میٹرک نه پس زه راغلی ما اسلامیہ کالج پیښور ته. نو بیا مې چې کوم دی 14 گریجویشن ما په اسلامیہ کالج پیښور کې کړی. او
افضل خان لالا، مضامین هم کوم؟
ما مضامین د ایف ایس سی پورې ایف ایس سی یو میڈیکل کالج کې ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور کې راته داخله ملو شو. او زمونږ هغه حالات چې اگر زمونږ په 1970 کې واپس رالو الته کې هغه حالات په سواد کې بیا هم د هیجان وو. په 1950 کې منګ بیا مخکې چې منګ شړونګي شو نو هغه سره د بچو د کړو د ټول تلیو د 1950 کې بیا مشران د سواد نه ووته او کړي خواله کې وي نو دغه هیجان کې هم دغه هیجان سیاسي هیجان په وجه باندې زه په پیښور کې پاتې شوم. نو هغه د میډیکل کالج نه نه پاتې شو،
داخله
مې شو وه منظوري شو وه، لیکن د هغې نه پس چې دلته کې هغه ضرورت وو د منډو ترلو ځکه چې نو زه چې کوم دی نو په دغه کې پاتې شوم. دلته کې ما گریجویشن چکم دے نو آگے میں خاص مضمون پولیٹیکل سائنس ہو چکا ہے کہ ماں گریجویشن کو بیا داگے نا پس ایم اے تھا گورنمنٹ کالج لاہور تھا لاڑا او پولیٹیکل سائنس کے میں ایم اے گورنمنٹ کالج لاہور کے
خان لالا آگا وقت کے جون سنگ ہو الکوانی سنگ ہو
الکولی دا سر جو آگا وقت کے اقدار شکم ہو ویلیوز آگا قائم ہو جون ہو قرار ہو مروت ہو تا سر صرف محض شکم دے نو غرض نہ ہو مخیتا آگا ویلیوز شکم دے نو اس نہ دی پاتے شوی آگا اور دلی نوی لا ندی قائم شوی دا وہی جو تاریخ کے ٹرانزیشن پیریڈ سے بدلن کے پیریڈ دا وقفہ دا ٹول کی خراب وقفہ نو پدی وجہ دا شکم حالت دے دا ٹول نہ شکم دے نہ ہے جانی او خراب حالت دے اگ وقت کے اگر جے زو نوید البشر یو لکوال مدید دے اگ مت یو وار و خبر کولا چھ ما ز اور میرے غریب کور نہیں ہو زما والد سے بجگم دے نو خوری مزدوری کولا غن بے دکو او اسم من پدی حالت کیو اگر جے زو خپل قلم دا پختنو دا پارا استعمالو ما نو ما وتوی چې نوید تا ته یو سہولت حاصل دی چې تا وای چې زما پلارم غریب و زما غریبم ما ته چې کوم دی یو مشکل دی چې خلک وایي چې دا د دومره لوی خان زوی دی، هغه حقیقت کې چې ما سره نشته. نو یو وا دا حقیقت دی چې ما سره د اسلامي کالج بسونه څلورنۍ ټکټ وو، ما سره دا څلورنۍ نه وو. نو زه د کالج نه پېښور ته او د پېښور نه کالج ته پیدل تلم. صرف دا ده چې ما ته دوه کرد خو راته یاد دي چې دا سباق شوی ده. هغه وخت کې موټر ډېرې کمې وې، خو بیا هم حالت ما دغه و چې هغه کله لږه که موټر ته واقفیت خو سره وو. موټر والا به راغی اوبه درېدو بیا موږ سره کښېنه. نو ما ورته جنه بس تاسو زه من خپل سمیمان دا وخاو وای وکه ما وای دا ټیک دی تاسو زای
افضل خان لاله یو بل پښتنه ذهن تر ازي په کالج کې بیا په گورنمنت کالج لاهور کې سیاسي چې کوم اکټیویټیز دي یا سیاسي چې کوم هلې ځلې وي د هغه وخت نه پای کې مسه حساب استه و
سیاست چې کوم نه هو د انسان په خمیر کې دی اغله چې خدای عقل ور کړی دی اغله نو تخ ور کړی دی اغله کوم شعور ور کړی دی خو بل لازمي خبر ده چې د چاپیریال چې کوم نه هغه اثر وړي او دغه به اثر دا خپل دغې د احساس په لابق به هغې بدلون یا ترقي یا دا غواړي نو دغه دغه نه شته. بیا چې کوم چاته دا حالت دغه شي چې د کور نه بېځای شي شړونکی شي په ماشوموالو کې بیا چې کوم دی نو په یو ځای په بل ځای باندې تعلیم ته ګرځي نو دغه سره خو خامخا در راځي. نو دا لازمي ده چې دغه احتیاط او چونکې پښتونوم او زیات په هغه وخت کې چې کوم دی نو زیات چې کوم دی د پښتون قوم سره شوی وم کېدم لازمي خبره ده چې تا دغې لړکوروکه نو تبا لجمن نشنلسٹ
افضل خان لاله لومنه زل چکل تاسو راغله او عملی سیاست مشورو کو نو دغه کم زمانہ وا او کم سیاسی جماعت کې تاسو شامل شوه؟
زه خوشین شه د ماوی زه خو ورډوال نه کوم ده نو دغه ذهن مو چې د حالات هم دې ته ورډول ما او د بنسون چې سم ماوی چې انسان دې سیاسي هغه نه سیاست درګې نه شي او من هغه وخت کې عملی سیاست ترالو چې د سواد د ریاست نظام چې کوم ده پاکستان د خپل نظام پاکستان جوړ شو د نولس سوه اوسل وختم نه وه. خو چې کله په نولس سوه یو کم اویا کې د سواد نظام د پاکستان د نظام سره اتاړه او هلته یې سیاسي ازادي راغله نو موږ زما د ژوند ټول سیاست دی د یوې جملې چې زه د دې ذهن یم چې پښتانه د اتلس سوه درې نوي نه دې طرف ته پښتانه شته او پښتون قام نشته. اتلس سوه درې نوي کې ډیورنډ چې کوم دی نو یوازې کرخه نه وه دې کې دودری کې یو بالکل بے نومه کرخه ده یو خو د ډیورنډ کرخه ده چې د هغې نه اوس هم درې ټوکړې چې کوم دی نو هغه د ډیورنډ د کرخه نه لاندې پرې دي پاکستان کې دي. یوه ټوکړه چې کوم دی نو هغه په افغانستان کې ده. د ډیورنډ د کرخه نه لاندې یو بله کرخه ده چې د هغې نه برا او د ډیورنډ د کرخې په منځ کې دې ته قبایل وایي او د هغې بل کرخې چې هغه یعنی څوک یې نو نالی نمبر ده د هغې نه لاندې چې کوم دی نو هغې د سیټلډ ایریا وایي راته ورته موږ پوخو کې وته چې دا رات دی او د هندوستان د برټش انډیا سرحد چې کوم دی هغه د اعلان نه کرخه پورې وو یعنی دلته کې چې د برټش انډیا کوم فورسز وو ملیشا سکاوټ وغیرہ د هغې چوڑی د هغې بوسلونه په دغه کې نه وو په ډیورنډ د کرخه سره نه هغه د دې بلې کرخه سره وو. نو دا څلور ټوکړې او هغې داسې وکړو چې د دې رد عمل چې اوم ونه شي افغانستان نوم یې لر نه کړ خو د افغانستان نه چې کوم درې ټوکړې روشو کولې هغې نه د سره نومونه ور نه کړه یعنې یو نوم قبایل نو د هغې سره دا نه پښتون قبایل په دوه ټوکړې دا دی چې یوه چې اوسدن د بلوچستان صوبه کې ده چې موږ د جنوبي پښتونخوا وایو. نو د دې وجوهات ډېرې دي څه خو یو خو داسې ده چې موږ خپل قومي کردار کریکٹر اخلاق دا سیدی کردار دا سیدی جب منگیا کا قومی تڑن دونا نشتا.
افضل خان اللہ چه تاسو کل عملی سیاست شروع کو نو لومنی سیاسی جماعت کم یو چه تاسو اغی سر یو زیش وی تاسو اگرنل چه تاسو ذہن دا دے مطابق دے و تاسو پا دے کی جدو جہد کولی شے
لگا دوی چه زمان دا جن طول سیاست دریوی جملے دے چې تر څو پښتنو خپل قومي وجود نه حاصل کړي تر هغې پورې دی هیڅ پرمختګ نشي کولای. موږ هغه وخت کې چې سیاست لرلو نو د پاکستان کورلي پارټو کې چې کوم دی د پښتنو قومي وحدت حصول نه مرم خو موږ ملګرو ور دا ټوله فیصله وکړه زما په وجه باندې چې که دا قومي وحدت حصول موږ حاصلولی شو نو د باچا خان ولی خان په پیروی کې به حاصل کړو. نو موږ رالو نیب کې شامل شو.
دا جی کومه زمانه وه؟
دا د ماتویچ نولس سوه یو کم اویا کې د سواد نظام دغه شوی دی. دا نولس سوه یو کم اویا او ورپسې په اویا کې انتخابات راتله هم په دغه دوران کې چې کوم دی موږ دا فیصله وکړه موږ نیب کې شامل شو.
نیب یا این پی مشرانو سره څه اختلافات راغلو ستاسو چې تاسو جدا شوئ؟
زما تصور کې دانه شو راتلې چیزا ولی خان بجودا شو ازما دا گنه چې د ایچا بس د سورګدان منشورات له چې دی بجودا شي خو چې کلا د نواز شریف سرمایه دا شو او نو ما په صوبایي مسملا مرکزی مسله دوانو کې تا ولی خان ته مخامخ وې چې خان دا ما د شګم دا نو دا زما پنس کړه بل چا پنس نه ځاګه نه کړم زما پنس باندې دا کګیدل نه دی کګیدل وای زه د خپل د ذهنم چې ټول عمر باندې غنه فکر کړنه شې لیکل سره اړه بدلې ما وته وی چې دا په سټ شا ګرځېدل یو ټن پیروی بل طرف مرام ظاہر خبر ہو جس ماں زمیر ماتا دا سفا زمین درو جد ولی خان پیروی تا دا جون دا مرام حاصل اول دا پارا اختیار کرے وا نو جد جون مرام پاتی کی نو بیا پیروی خو خبر خلاص شو نو ام آقا مسئلہ با چی نحا کا لپس ولی خان جمدیو خصیات مندو ٹول پارٹی بشمول دا ولی خانو ٹول ہوئے چی دا اتحاد دا نواز شریف سر غیر فطری ہو نو چی کل دا آگی خبر اکڑے نو ما آگا وقت دا خبر اکڑے وچی ما دا غیر فطری لفظ در گندہ لفظ دے دا ما ونا ہوئے لے ما یو ٹن ویلے ہو اس چی دیور دا غیر فطری ہوئے نو باہر چی دا تحقیق ہوئی چی دا غیر فطری عمل چا کڑے ہو ولے کڑے ہو اور دا یو ڈیکیڈ یو چی زائے شو ولے زائے شو نو دا پدے خاطر باندے چی کم دین دا شو
افضل خان استاسو ذاتی جون تا بلک بیا واپس راتلوں ملک وانی سنگا ہو جی فلمو نبا مکتل
دیر کم زما چی سنگ تا دا مخی ہوئے چی ما نوید تا بے چی تا دا یو مشکل نشته چې ته پلاردم غریب ته مویزه به غریب ما ده دا مشکل ده ما د خپل ژوند سره حالات سره ځان سماو چې ما وسایل زونه دي ما سره خو پیسې نه وي ځکه فلمونه دلم زه دا دې ذهن هم نه چې فلم کتل ما سره جرم کړی ده یا بد زه کړی ده خو ما سره دا دغه نه و بیا زما دا دغه و چې څنګه لکه څه کیسه بات ته وایي چې څلور نه زه سره نه و یو خو فلم هر هغه څه چې کوم دی نو دا د ژوند ضرورت زه نه ګڼم عیاشي ګڼم که نه نو چې عیاشي ته کوي نو بیا باید چې سم عیاشي چې کم از کم نور څه دغه نه یې نو چې فرسټ کلاس کې خو کېنه نو د تھرډ کلاس کې نه سو په عیاشي کې زه قایل نه زه چې کوم دی نو هغه او چې بیا تلم نو ما دا هم زه نو چې ټکټ هغه څه کېږي نو بعد چې بل مرګ مخی گئی چې ته دغه بار ټکټ والے دغه چارو مې ومنو نو کله مخ راغله زه تلې ما او په معمول باندې ما د ځان سره خپل حالات سره ځان نه کوم دې څه زه لګې هم د ته خبر کوم قیوم خان باور سره کې چې کوم دی نو دا شیر سرحد نوم چې ورکړی و دا خدای خدمتګار ورکړی نه پور کړی و یو وار قیوم خان چې مې له سرو ډېر اصرار وکړو ما د سګرټ دغه کو دا ما ته خان داسې خبره ده چې ستا دا خیال چې د مرګي صاحب شیخ یم نو زه ما د مرګي صاحب شیخ نه یم ما لګې نه چې دا جرم دی کفر دی خو خبر دا چې کزه سیګریټ کم سکما نو دا د ژوند ضرورت نه دی دا شی په چا شی نو بیا به سم ما شی په هغه وخت مشهور دو برند 3539 ما چې سکم نو بیا په 3539 سکم نو چې زه سکما نو خپل مل مل به مور کوم نو کته دا زمو اړ یغه سې شي چې ستاده چې په نسره د بارن پورې نه زما د ژوند د پورې کته دا زمو اړ یغه سې شي چې دا چې ما ته لار به کولې شي چې دا خرشه به مال د بارن راځي زه خرشه به ورکول نو بیا خو یا بسم الله را دې بلږي چې وېس کده نه نو ما خپل ژوند چې مې نه دا خپل وسایل مطابق تیر کړې
ځل خل له سنگ موسیقي سره مو شوق وو او دل
موسیقي زما شوق نه زدا وایم چې هغه خالق چې دا انسان تخلیق کړی د دې په وجود کې چې مې موسیقی اور دل پراته دی تو دے دے تو گورا او صرف دا د جزمن او دا مولا چدا کم فتوی لگی فرق دونا دے چمن سندر اورو او دا مولا دا نات نا سندر جوڑا گی اگا اوری تا تو دو گورا جا کم نات ہوئی دا نات بھائی انداز ہونو ہوئی سندر دی جوڑ گری نو دا تا انسان با فطرت کے دا موسیقی جگم دے یعنی یہ دا سے حس دے دے انسان کے جو لازمی خبر دا چتا دا غوشی تا دا جگم سکون ملے وی دے شی دا نا دا جزا دا یعنی فتوہ آئے والا گوم خو دا یو مشہور واقعہ دا جو مدینہ منورے دا پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آور جنکو تمرون آگے گول صحابہ دا گول پیغمبر خدا دا جو پرے دے میں منہ کوئی دا خود دا گی موسیقی خالق ورزولے دا انسان پا وجود کے جا خلق ورزول نو ما تای لرګولې شو
د اسلام مولا او پختون او د پختون په خوره د مولا کردار
من قوم جګم دی من خلق مسلمانان منګا زمون علماء د چې زی وشته ما نو ما ویلو چې خنه زبالک اوس مخه راشي زو تای سم نه وایم صرف دا ته پوس بده کوم چې جرم سه ولي موجود نو زه اوسم یعنی دا باغ خبر کوم چې هغه کې بیا صحافیان رالو ما د دغه خبرو غا بیا شروع نو ما د بیا د شکارو لاس چت کې دعا بوته کو چې خدای دې پختون عوام تا او خاص کر دی مولا تا دنے کی ہدایت نو ددی یو لوے مثال تا تو جب افغانستان کے کابل خار گئے یو مغربی دی افغان نہ تبو سکو چل کے تاسو ڈیرا جی بخل گئے زر کال وش تاسو اسلام رغلے دے تاسو اوسم داسے اغا اور دے وچ ہن فد چاولی جو انگلش تا رغلے مول او مسلمان رغلے دے خدا اغا وہ مسلمان رغلے دے کہ بادشاہ زان خلیفہ ہوئی نہ ہوئی جب بادشاہ خلیفہ کے خود اس بغیر آسمان فرق دے او وی جے صدور خود بجے جی اسلام کی جائز دی داغ محل کی پسونو خزے بھی نو سونو خزے دخوا آغا ورخر گئے دیم نشو نو داغی دا خدمت دا بارے چی سوک مقرر کرو نو آغا جزان خسیان کرو چی اردی دیوار سر بیوزشی نو بیج دی دا انسانیت سر دا دین زیاد توہین بلکی دیشی دا دین زیاد ظلم کی دیشی او وی چی مولابا پزید دی چی داویلے چی بادشاہ خلیفہ نشی کی دی او دا صدور خزو نزیاد خزی نشتا نو بیج مولابا پا خطبہ کی داغا خطبہ بھی پا جمعہ کی منگلا ہوئے دا مسلمان رکھ لے تھا چادہ ہوئے لی دیجیے منگلا جی کم دے اسلام رکھ لے نو سم دا حالت چدا موجود ہے جیسے کی
افضل خان لالا مخ کے لگزما وعدہ مو کلا کرے
وعدہ ما دے مخ سے کالج کو مجھے ما وعدہ کرے
نسنگ جی بچی مو سمر دی اس اولاد
جی کم لے نو اول نی دا وعدہ نہ بس اللہ کالا اس بچی نو او مور میں خدای وبخ یا خدا دے سر دیر فکر ہی جب والواد نشتے دا بچی میں دا نو یو تعویز میں ولی دو کہ نو ما ودو جی داسا دا پر دے ودا سا بچی نشتے نو ما ودو جی گورا ور کو یا غز عبد دے دا تعویز نہ اس کے دا دا بچی نش کر کر نو دا دین او اوڑے اس دا خدای رحم دے زما درے زامن دی درے ملونے دی زامن میں زلمی مشران دو چکم دے نو اغا آرمی کیو یو انجینئر او ڈاکٹر دے مشرے ڈاکٹر بریگیڈیئر ریٹائر شوے دے اور انجینئر لیفٹنٹ کرنل ریٹائر شوے دے کشرے جو ہے چکم دے نو کمپیوٹر انجینئر ہو غلام شاہ خان سیو کی وہ دے حالات چکم دے پتے مجبور کو چاہے حالانکہ زمگا الد کے چکم دے جوائنٹ فیملی سسٹم کے در دردا سہولت جمع ہو رہی ہے جگم دی مشرے وسطہ مکھی چناس ہو دا ڈاکٹر دے ریٹائر شوے دے نو زما اور زمانو فرق نشتا ٹول ہر سکار دی سنبھالا بلکہ بدے حالات کے چلد کے زمنگ پالا کے فوج پاگا وقے چارج نہ واسطے او یو پولیس والا نہ ہو پاؤ ضلع کے مکمل داغی طالبان کنٹرول ہو آگے کے مزد خود بے انتہا شکر گزارے جسے خپل زب معمول باندھ لس لس نیم بجے ہو دے کٹ کے معمول لس دس نیم بجے کٹم ادوم دا لونا میں جگم دے نوٹو لشپا سو گئے کڑے دخل کو سرا لونا میں دے دی دریوان آباد شوی الوا دم دے زدے بیگم اس منگ بیا مورے ہو زو بہت دو دو بیا با کور کے ناشتے
خلا لو پختہ نے کہوں میں تاسو ذکر کو بیا خپل کور والا وادم ہو سنگا پمینے شو سنگا ہو
دا پختنوں تو روس پورے جگم دے زلمیت رائلہ دا غنش پختنوں کی دمینی وہ دونوں چلتا دیر ریار بچرتا شوی او بدقسمت قوم منگ بدیو جس چدا دا مینی ودون شوی خواه وجلی دی تا دا دستو معلوم دی جدا مینی ودون شوی دی پر خود دا تو سبولی دا سیده آغا زما دا تر دا ویلور دا او مشرانو جگم دا رشتہ کرده دا پا بچپن گی جی دا رشتہ آغا چی نیوکو کی گی نا دا نگی دا او دادا چی زو دا خپل ازدواجی تعلق نا دا جون ندیر مطمئنیم دا اللہ دیر لوی رحم دے چی تا دغا یو دا سی جون دے چی تا تا بل سرے کی دی نشی ستا مور ستا لور ستا بور نشی نیج دے کدے دونا حالت کی چکم تبر تا سرے مجھے ڈبر دے او داغی تعلق دغی او داغی باندے ہم زدہ خدا دیر شکر گزارے
خان لیلہ یو بل پختانے کہو ماں تاسو درے مینے ذکر روکو پا جون کی مچرتا مینے کردے دا
جون کی چکم دے نو دا سدہ جی بی مینے خوکی دی شینا رہلا سوک انسان یو باندے دا گئی خو ما پا مینے کم چرتا دا خود حد نا زد دا خدا شکر گزارے جی دا قابو ہر سا دا اغزاد پلاس کی دی چا گئے ورکی چالا لیکن اس کے زال دے پاتے شوئے ہم پاتے آفت کے نو کو اغزاد مال دا حفظالا نا بیرہ کری زب خپلا باندے دا انسان دا دے قابو نا دے چا گئے ہوگی نو پا مینے کم ما چرتا دا خپلا حدود نا گام باہر نا دے آنوڑے زب مینے خود انسان سر تھر دے خبر دا چھتے تا بسو خوخی سو گو دے چکم دے نو خوخ نئی دا سرا نو دغه د مینی دنیا چې کوم دی نو دغه شوی دی
افضل خان لاله کتاب کم لولی کم قسمه کتابونه مو لوست دي چې هغه تاسو ته یو لارې درته ښودلې ده
زه روزانه قرآن لولم چې د تیارې نه وروسته زما کوشش دی چې زیات مقنع نو زه قرآن چې کوم دی نو خامخا لگ ډیر با ترجمه کوم دی چې زما دا عقیده ده چې قرآن دا الله کلام دی او تر قیامت به هم په دغه خپل شان کې دې کې تحریف نشي کېدی. البته تعصب نه ډیر پاک یم، یعنی ما په هغه وخت کې چې دا اوس مونږ ته پیښ شو خبره چې اوس اول د پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پناروے کے خاکے شہ شوے چدلے کے پہ لوہے ہنگامہ شوا شل کسان مڑ شو شیدان شو شیدان اس دا قرآن خدای دا کلام مطالعہ چھے دا سوزہ والو دلی دغر علیہ والا پادری بیا اس پادری نا علاوہ پہ دے ملکے چھے خلقو یعنی قرآن اسی دا آخا وقت ما داوے چھے پدی جدا کم زمان دے خلقو دے انتیا پسندو کم رد عمل کو دا نو پکار زکه چې دا به موږ څنګه تاوان کوي. هغه داسې خلک دی چې زموږ پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خو هغه مني نه، خو چې خپل پیغمبر مني عیسی علیه السلام مني. اغلب فلمونو کې حصه ورکوي، دغه شبیه راځي، دغه کردار ورکوي. نو چې کوم قوم خپل پیغمبر له په فلم کې کردار ورکوي، نو هغه ستا پیغمبر چې کوم دی که دغه شبیه راشي نو خو هغې وکړه. که نه موږ له پکار دی چې موږ د خپل پیغمبر هغه انداز باندې احترام وساتو کوم زموږ په زړه کې دی، کوم زموږ ایمان دی، زموږ عقیده ده چې خاتم بین دے آخری پیغمبر دے. نو آغا لیکن آغا ونشو سو کسی زمانگا دا مولا سب انداز سے کم دے نو ادا دے نو دا لگیا دے نا دون تقریب نور مروان دے خود دے کی چی پو دا مولا سے کم دے پدی واقع با پوش
دمرا جوان چی دے نو آغا تیر شو دمرا تغیرات دمرا واقعات تاسو اولی دل دا سی واقعات جوان چی آغا تاسو تیار دی چی دا غیست تاسو پا ذهن مانی اثر وی آغا دا سی وی که آغا وڑا خبری که دا سکولی که دا کالجی که دا سیاست وی چی دا آغا تاسو نی
شمولیت میں ددے خاطر پدی ذریعہ باندھے بعد پختون و قومی عادت حاصل سی اور جکل دغا زکرا گئے نما تیر لوہے جان ذہن کے را گئے پارا چکم دے سی او طرف تھا اگر چکما توقعات خواہشات حاصل کو پاتی شو ددے نے زیاد شاک چکم دے یعنی بل نشکی دے بچا خان دکھ بخی پیا جلسہ کی منگاؤ نو بچا خان ما چخل تقریر بچا خان نمک تقریر دپاس بچا خان معافی واڑم جستا خبر تردید نہ کو وہ صرف دا وے بچا خان بل حد جیلم یاد آؤ کنا نما اور بچا خان صرف دا وے من چدا خود قومن پوری چپا عروج کی سرحدات فراخی چپا زوال کی سرحدات رغنڈی نما بے دا خو پختون چمنگو تھا بابا وائے احمد شاہ بابا وائے اگر ٹول ہندوستان فتح کو او بیا پخپل نه اشاره دل کی اغه بیا مغول بادشاہ تا والک نو چې د جیلم د سن را پورې وت نو په دې غاړه و درې دو داسې داسې چا پر کو د کشمیر نه والا د هغه وزیرستان د ټوله لغو شکم نه او دای وچ دا پختو خو دا ما به خو خو بادشاہ بابا ټول هندستان فتح کړو اوس خو ما به بچاخان کمونه دې اټکه پورې ځان راټی کو ډېر لوی تر بو ک جیلم د لاړو اوسم رب کې سنشته شرکی به جوړو هیڅ بران شو نشي.
محمد افضل خان لالا د مشال ریډیو د پر ټایم او باسلو ډېر مننه.
ډېر شکریا او ادو سیک.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خبروي.
تصویر نہ جوڑو مستا تصور کے تصویرنا جوڑو مستا دا زمان درد دے ہنر کے سنگتا گورا تمات تا نظر کے سنگتا گورا تمات